السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وزه څومره کړکیچنه ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو
په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړ هند افغانستان ته د کورونا 15 لک ډوزه واکسین ورکوي او ایران د خشنیونې یو اتل اعدام کړ د خبرونو تفصیل افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندان د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زایوی
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځنګړی عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو له زندان خوشی کړل
شاغل احمد زیات کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوی دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپی شو 14 سهار د نهنی مو بچو خواته د ولایتي شورا د مرستيال کوټه نشته وشو په دې پیښه کې د شغلي امیری دوه ساتون کې هم ټپین شوې دي یو سرچینه اوسېدل دوته وویل چې ماين په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو هند افغانستان ته د کورونا 1500 دوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس 45,055 تنهخته شوی دی او د دې ناروغي د تلفاتو رسمي شمیرې 2,390 رسیدلې دي د افغانستان بانک په وینا د تیر مالی کال په ترڅ کې د کورونا وبا سربیره پر بانکونو د افغانانو باور زیات شوی دی د دې بانک د تادیاتو د برخې مشر میر عزیز برکی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې نن وویل
ده هغو کسانو شمیر چې په بانکی پیسې امانتی ده هغو شمیر 3.3 میلیون ته لوړ شوی دی
د دې بانک د چارواکو په خبره تیر مالی کال د بانکی سکتور په دارایی برخه کې 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی او د بانک 3.5 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي افغانستان او ایرلند ته 218 منډې هدف وټاکه دغه یو ورسنۍ کرکټ لوبه په متحد عربی اماراتو کې روانه ده ایرلند پټه وګټل او افغانستان ته نن سهار د بیټنګ د پیلې دوه بلنه ورکړه اوس لا تر اوسه پورې ایرلند بیټنګ نه دی پیل کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر اندیشنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل
I find that we can both
دیوایز ماپ اند مشکولې شو چې د دواړو هیوادو د دواړو هدفونو لپاره د نوی سٹارټ پر تړون کار وکړو روسي ته روشانه کړو چې موږ د دوی د چلن په خاطر کډ نوال نه پاړوي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وشلو په خاطر د انعامونو ورکړې ډیر اندیشمن یو نیویارک ټایمز ورسپانې تیر کال راپور ورکړی وو چې په 2019 کال کې د روسي استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې امریکایي او ایتلافي سرتیري ووښني روسي دا راپور رد کړی دی په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه ورسره تر هغه پیل شول چې د اپوزیسون مشر نوالنی یو اونۍ مخکې له جرمني ته رسنېدو پر مهال په ماسکو کې ونیول شو نوالنی تر مسمومېدو وروسته جرمني ته درملنې لپاره تللی وو د اکشن بي پورس د مظاهرو پر مهال تر 3200 ډیر کسان ونیول شول اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرات چانو ځپل غندلې دي د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاکو بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیښام نه ده ثبت شوی امام علي رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمیر نوي مثبت پیښې د نوي کال له پیل راوروسته ثبت شوې دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 1,300 رسیږي او تلفات یې نوي تنه شودل کیږي روسي خبردار چې له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور لمخې د شکلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیس کې د دسفول په شار کې د دوشنبه په ورځ په دار ځړول شوې ده حسیني چې د سیمه په کچه پېژندل شوی غیژنیون کوي 15 کال مخکې د یو ځوان د وشلو په تور تورن شوی وو ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه یو دی چې ډیر کسان پکې اعدام شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستيال اغلې د کلارو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه خره کړې خو ویل دي چې د سولې وسنې خبری تاریخي فرصت ده.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو
د اړه په بشپړ جزئیات واوري. په کندوز کې یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې د ناامنۍ لامل مجبور دي خپل دندې پرېږدي. په کندوز کې څو ورځې مخکې په زهره رادیو باندې یو شمیر کسانو يرغل هم کړو. سربېره په دې چې خبريالانو ته غواښونه هم شوې دي. له کونړه باندې یو داسې سرتیری د ژوند په اړه باندې راپور درته خبر کړو چې په ملي اردو کې د ماين پاکې دند درلوده خو د یوې ماين چاودنې د سترګو دید لاسه ورکړ. نبی الله نومیږم.
د کوپدی باندې 15 کسان د من زلاش نو دا په څونه حد ته ورسیږي نو موږ په خپل سر قرباني کو خدای غ خلکو جون الله فاکو جو غرمنګ نه دی.
د همور شید ملګر ملتونو مومی منشی انټونی ګوتریش د نیو نازیانو د سپین پوسټ د برتری په وړاندې دی نړیوال ائتلاف ته جوړیدو غوښتنه وکړه. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزماري د کارلو کڅ هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د ریښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. بلخو بیا طالبان وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی ایران ته تللی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی ډیکار روایي په افغانستان کې روان تاوتریخواله په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. مرمن ډیکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیس پر سولې او امنیت په نوم جوړ شوی و په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاټ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول خو ترمنز د سولې خبري اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولای شي د سولې سيزو کړکېچ او بې ثبات حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګری ملتونه په خپل ټول وسهاسه کوي چې د افغانانو ترمنز سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې خپل کورونو څخه د 380,000 کسانو له بي ځای کېدو هم خبر ورکوي. کلیبی خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي. بلخو بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره د ریښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او زیاتوي په دوها کې د سولې لپاره ریښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کول او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې دیوبل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نور ډیر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یواز جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مال په قطر کې د سولې د ریښتینو خبرو د پایل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې لتیرو نه ورځو راهیسي د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزی پلاو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پاړه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوې. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو ټلیفون یې جواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او مود وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوخه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی یو بلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لوریو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایاند ناجنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخی فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د استعمال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د افغان وژنې د رواني لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ټلیفوني څرګندونو په اړه باندې جلا جلا اعلامیې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې لمخې د دې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو پراختیا پر اهمیت او د افغانستان د سولې په بهیر کې په وروستیو پرمختګونو او ننګونو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر د سولې بهیر پر ننګونو په ګړی ډول د تاوتریخوالي د جاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د تاوتریخوالي کمول او د سولې بهیر بریا لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. دواړو لوري د سوداګرۍ او ترانزیت د خلکو ترمنځ اړیکې د افغانستان له زندانونو د پاکستانی زندانانو خوشی کېدو او د 2000 کال د اپټیکا د اتمی غونډي سندونو او هوکړې لیکونو د نهایي کولو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا لپاره ټینګار کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي او د خاغلی قریشی په حواله څه جزئیات لرسونی سره شریک کړي دي د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال طاهر خان په دې اړه باندې مخکې غږېدلې ده چې تاسو ته به اوس خبري خبرې کو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر ته یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیښ کړي او چې په مارکیټونو غټ مشترک په پوله باندې غټ مارکیټونو جوړ شي دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه د 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبري شي ویني. یو وړ بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړي دا او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش یعنی د یو موافقه د موافقه پاري ټینګار کړي چې زړه دا روسی زکه چې دی دا وی د سربا چې کوم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې تل کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبره ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی او ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي تشدد په کمی باندې تشویش یو سرګن کړی در پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې. نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورم خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندې او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د غی د خوشی کولو امر کړو فرمان جاری کړو تر اوسه پورې هغه نه دی خوشی شوی. د غی خبره هم یاد کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې غری بند پاتې دي د رهایت لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی دي نو باید چې خوشی کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې باغې کې د پرمختګ خوایشت پاکستان یو خدا خبره شوې ده افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې بیان نه جاری شوی.
طاهر خانو د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني خبرو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل. البته دوی نن لګرمي ورسته د افغانستان د سولې او امنیت په پروسه باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
واربشو کندوز ته. کندوز کې د رسنیو مسولین وایي یو شمیر کارکونکو د خوندیتوب د اندېښنو له کبله دندې پریښي. په دې ولایت کې خبریالان وایي پر زهره راډیو څو ورځې مخکې د پارېدلو خلکو برید د دوی امنیتي اندېښنې څو چند زیاتې کړې دي. دوی خبرداری ورکوي که حالات همداسې پاتې شي ښایي یو شمیر سیمه ییز رسنۍ خپل کار ته دوام ورنه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه راپور ته.
د کندوز د رسنیو کارکونکي چې لا د مخه خبریالانو ته پیښو امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي وو وایي دغلته پر یوه سیمه ییزه راډیو له برید وروسته نور هم ویرېدلی دي. د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې ځینو کارکونکو له دې پیښې وروسته خپلې دندې پریښې دي. د جدې په شپږویشتمه نېټه یو شمېر پارېدلي لمونځ کوونکي د کندوز په ښار کې د فیروزکوی جامع جومات ته څیرمه د زهره په نوم راډیو ته ننوتل او د دې راډیو وسایل یې مات کړل. کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي پر زهره راډیو برید د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. اورانوس په کندوز کې یو خصوصي تلویزیون دی. د دې تلویزیون مشر هدایت الله زیارمل وایي که څه هم برید دوی په تلویزیون نه دی شوی خو ترې وروسته یې ځینې همکارانو دندې پریښي او یو شمېر نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي.
هر ګونه موردی که در کندوز در علی رسنۍ محلي صورت میگیره.
د کندوز په سیمه ییزو رسنیو کې که کومه ستونزه پیدا کیږي لومړی باید په اړه پلټنې وشي او د قانون سره سم ورته رسیدنه وشي. دا سم کار نه دی چې خلک په خپل سر پر رسنیو برید وکړي او ټول شته یې ورته تخریب کړي. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
هدایت الله زیارمل او په کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو نور مشران وایي که چیرې د دوی د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات ونه شي ښایي ځینې رسنۍ اړ شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. حسیب الله حساس د کندوز په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی. هغه وایي
حمله دیگه بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم. و
حال زهره رادیو چې کوم برید وشو زمک پر رسنیز فعالیت منفی اغیزه کړی ده ځکه پخوا موږ یوازې د ترهګرو ډلو له لورې اندېښنې درلودې خو اوس ویره لرو چې عام خلک پر موږ برید ونه کړي او له همدې کبله رسنیو ته په ډاډه زړه نشو راتللی.
دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې پر زهره رادیو باندې د برید اعلان باید ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي. گیتا محمدی د خاور پنوم دی وی سیمیزی رادیو کارکون کده. هغه وای ورستوی پیخو اندیښمنه کړی ده.
د هجوم بالای رادیو زهره یک از حالت های نگران کننده به خاطر کارمندان بخش
زهره رادیو د خلکو برید موږ ذهنن او روحن نه آرامه کړی یو. دا یو جرم دی چې یو شمیر خلکو پر خپل سر پر زهره رادیو برید وکړ. دا پیښه باید په جدي توګه وڅیړل سي.
په کندوز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول شهبا صابری پر رسنیو او خبریالانو بریدونه د اندېښنې وړ بولی.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و نامید.
بعد مرغه پر خبریالانو او رسانه‌ایو د کار فضا رتنګ شوه ده. روان وضعیت خورا خطرناک او نهیلی کوونکی دی. موږ د رسانه‌ایو د ملاتړ له بنسټونو له حکومت او د غرض له نړیوالې ټولنې غواړو چې د وضعیت ته د حل لار عمومي. که چیرې وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي نو رسنۍ به تشې پاتې شي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دوی پر زهره راډیو باندې د شوي برید په اړه پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به ټول اړین اقدامات وکړي. خو کندوز کې خبریالان وایي دوی ډاډ ته کم خو د خوندیتوب په برخه کې عملي اقداماتو ته ډېره اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوږیاست. په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کو ورزو کونړ ته هلته د ملي اردو یو سرتیری د خپل سترګو دید له لاسه ورکړی دی. هغه هم په داسې حال کې چې غوښتلې یو مین کشف او شنډ کړي خو مین پې چاودېدلی دی. اوس وایي چې اقتصادي وضع یې ښه نه ده او په وخت هم د معلولیت معاش نه ورکول کیږي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په چیرې د کلونو مخکې منچاودنې نخې ښکاری د سترګو بینایی تریاخستی او له جامو یې د هغه بیوزلی څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاری چې د ساړه ژمي لپاره مناسب نه دي. دا نبی ولاده هغه وای د ملي اردو د 201 سیلاب کولی اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکو نو کې زای په زای شوی شپږ سو شپېته مینونه یې راوستلی او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي مین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا مین چې نبی ولای د خپل کار شپږ سوه یو شپېتم مین یادوي پرې وچاودېد.
نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خدا غ خلکو جون الله پاکو جو غورمنګ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېخ کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د 15 کسیزې کورنۍ پالنه ورپه غاړه ده. د هغه په خبره چې پوخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د 15 کسانو سرپرست یم ما چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغ اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا شو و میاشتې دي. دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنسترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول له ورشي منګ د ټولګر په نامه باندې یادې پیدا ټولګر دی سوالګر دی.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی. نری جامې پتندي او لسړو لړزيږي. هغه راته وویل
کله چې روغ چپلې بوتان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نورو ماشومان شتره پلارونه را روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق یادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوی او یا مایوب شوی دی چې د دوی او کورنۍ ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې دته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نویو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ګوتیرش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې یا هولوکاست د یاد لمانځلو په کلني مراسمو کې خبرې کولې، دغه راز په نړۍ کې د کرونا د خپرې شوې وبا له امله د ناسمو تبلیغاتي او اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم د یو نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یوه ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندي کولو، د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او ودې یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوي وبا بلل شوي دی، یوه نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خواشینون کې د خود حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تحریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کېږي او هغوی په دې تورن کېږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و، که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد روسي تبلیغات هغو تورونو ته پاتې کېږي چې له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله پر دوی لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه په پولنډ کې د یهودانو د اجباري کارونو د ساتلو له اوشویتس برکناو کم څخه د یهودانو د ازادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ اویاومه وه وکړې. دغه مناسبتي سګنې غونډه د کورونا د خپرې شوي وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي هم له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوي او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او ایدیالوژي آن د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اوریدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو د برتري او د نیو نازي د ایدیالوژۍ ودې ته باید پر حقایقو د هغې نړیوالې حملې په چوکاټ کې وکتل شي چې د خلکو په ژوند کې د ساینس او د حقایقو پر بنسټ څېړنو رول کم کړی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هالند په امستردام کې پولیسو او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد یې درېیم شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایونو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتې او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتي. پولیسو ویلي لاریون کوونکو د کورونا ویروس د معاینې یوه ځای ته اور ورته کړ. دغه یوه صدر اعظم د دوشنبه پر ورځ فساد او ګډوډي وغندله. نورحال ملالی بشیر اورو.
راین لینډسي د آیرلند ته اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. د غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لیرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکو دی. د بیا وايي حکومت هڅه کوي چې د ویروس تخپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لار هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی، ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیر حیرانوونکی دا چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غونډې لوی ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دنباچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځبندیز لګېدلی. د ګرځبندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا ویروس 4,129 نوي پیښه ثبت شوې او دا د دسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبا، ټوخی او د سا بندېدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد شیبر تبر وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د طالبانو یو پلاوی نن ایران ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې سفره دوی وار مخه خبر وو. افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ټپي شو. هند افغانستان ته د کورونا 1500 سره دوزه واکسین ورکوي. افغانستان او د آیرلند کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان په دې لوبه کې 218 منډې هدف آیرلند ته وټاکه. په جواب کې تر اوسه پورې آیرلند 38 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالني د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک او بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیش هم نه ده ثبت شوې. او له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیشنمن یو اتل مهدی علي حسیني د قتل په تور اعدام شو.
له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به دوه ونې خبرونه وي. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریم او دغه یو ورځنۍ لوبه ورستۍ لوبه نن سه شنبه په ابوظبي کې روانه ده. د دوی ترمنځ دوهمه لوبه د یک شنبه په ورځ وشوه چې ایرلند لوبډله توپهنه وکړه او د نه لوبغاړو په سوسیدو سره 50 اورونو کې 2950 منډې وکړې. د ایرلند په جواب کې د افغانستان لوبډلې 218 منډو هدف په شپږ سلوختم اور کې پوره کړ. د لوبي غوړه لوبغاړي هم د سلیزي لقبله رحمت شاه وټاکل شو او اوله لوبه هم افغانستان ګټلی و. که افغانستان درې ملو به هم وګټي نو د سوپر 6 د نمبرو په جدول کې به له پاکستان او انګلستان څخه هم مخکې شي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه په کابل کې د جوجوسو روزنیز سیمینار پیل شي. د افغانستان د جوجوسو فدراسیون رئیس محمد صابرین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه روزنیز سیمینار کې 50 روزونکي له کابل او ولایتونو څخه ګډون کوي سو د جوجوسو نوي قوانین او معیارونه زده کړي. د ښاغلي صابری په خبره ورته سیمینارونه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په لاره واچول شي. نوموړي وویل د سیمینار په پیل کې روزونکي کولی شي چې د جوجوسو نوي قوانین نورو زده کوونکو ته هم وښيي د کابل ټاکنیزو سیالیو ته چمتووالی ولري. د خغلی صابری په خبره ټاکل شوی چې د جوجوسو انتخابي سیالۍ د هوت په شلمنیټه په کابل کې ترسره شي. او ټاکل شوی چې د سوکوهنې نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې ترسره شي. دغه سیالۍ د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ځنډیدلې وي. د نړیوالو ورزشي رپورټونو په اساس ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د 2022 میلادي کال کې په روسیه کې ترسره شي، خو د سوکوهنې نړیوال فدراسیون د پریکړې پر بنسټ دغه سیالۍ یو کال وځنډیدې. د سوکوهنې نړیوال جام لومړی ځل په 1990 میلادي کال کې جوړ شو او روسي جام لوبي په 2008 میلادي کال کې ترسره شوې.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی له سلام د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولای او حقوق نشي ورکولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد درم
پنځه ماشومان لرم خاون می بل خزه کړی ده له هغه سره اوسېږي زه می خپل اولادونو سره یوازې یم نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم خاون می هم څه نه لري چې مخته یې راکړي له بانک قصدار دی هغه خزه یې پریزوره ورده مخته یې نه راپېږدي هر څه خپل کوم هم د اوس هم چې راغلم لاره می ماشومان ته د پنځه روپو والا جرابی واخسته چی ماشومان میرا تا نجور نشی اوس لسی گندل کوم او پلورم یه
دا لیلا وچه میره یور بندی بلخزه کرده دا یل کچنیانو سره لکور شده لیده لیلا اوز دخپلو اولادو ده نفقی ده برابرولو لپاره خیاتی کوی بریخنا یو بلخزه ده چه لوارت برخلیک سره مخامخ شویده بریخنا ده گندلو کار کوی او لخپل کارا ترده ده مرازی خکاری خودی تیخ جوان سرکی لورای په جرم خکی خکاری ده بریخنا پا خبره میره ی بلخزه کرده او پا کال که یو زل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزي لري ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي نه مې خپل ځان د نظر و غورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر و غورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره دغه نه جوړوم سبا ورځ دا سني چې کملور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي ځینی خزي هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیره زیات خوشاله دي حتی زما د پاره چې زکه هم د دریم خواست کوم دریم واده نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي زه خپل تعلیم یافته او باسواد يم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي سواد نه لري او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده ول چې د دوی زما غ مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالي نشو چی آیا هغه واقعا د دلیل اثره موافق دي کنه د دله بلواد سره د موافقه لامل یت ده د کابل په هنتون د تعلیم او تربیه استاد کریمه دریس بیا په دی باور ده چی کله خزی له کورنی تاوتری خوالی په تنگ راشي نو غواړي میړی بلواد وکړي چی پامی غی خواته شي
کچیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته د غیب باطل ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجودوی او پاپ یا به دومره ده ده خواند او خزی ترمنز فضا کرکی چنه او ده تاوتری خوال ندکوی چه بلاخره خزی دو تا مجبوری که چه سعی ده توارش بلواده وکر
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه موارد څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوی څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزیل خوخي پرته د خزو پر وړاندې zarar او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملی کول او د خزو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې مادې لمخې تا یو کس پرته له دغه شرایطو په پام کې نیولو سره پر یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخې ذکر شوی شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړونکي کس په بند محکومې دای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر افغان خزي په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل ټکول، لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربېره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کیږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لمخې خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمیر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تریبو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تریبو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یو ورو
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام جواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او ولادت داد چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کیږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورتوول چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سره دویم وعده کوي چې د لومړی مېرمنې اولاد نه کیږي، د بل وعده وکي. او بل خبره ده چې په اسلام کې دا خبره سره ضروری او لازمی نه ده چې خامخ دی یو سره دوی درې او سلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
اوسنی اثر کې پرمختګ کړي او ساين ثابته کړي چې حتمی نه دی دی وی جوړې د اولاد نه کې دوستون زبا د خځيبي، بلکې دا ستونزه ل نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تریو زیات ودونه ل انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي په هنتون د حقوقو ل استاد ظریف علم ستانګزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سي لیوی زیاتې خزه سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط او ستري شرطه وځ کړی دی. قانون اول شرط دا ده چې د شزو ترمنځ یا د خزو ترمنځ د بیا عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هر خزه لپاره د نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري. سه دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اول خزه یا مخکینی خزه اولاد راوړای او یا په سابو علاج امراض باندې مبتلا یې کچېره یو سړی برخلاف د دغه درې شرطو ته ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخینه خزه یا ورستنی خزه خپیږي او اوله خزه پټه کړي او یا مخینه خزه نه پټه دوه خزه کړي او دا شرایط دغه میړه نسی تحقق کوي، دا کوي چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کوي.
تریو زیات ودونو په اړه بعد د عام افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانوم شیرشار یوبزیده ز ششید وسیدون کیم ز د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خځې وکړي زما په نظر نارینه دی یو خځه وکړي لکه څرنګ چې یو خځه نشي کولای دوه میړونه وکړي همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خځې وکړي
احمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي زما په ان چې د ښه کار نه دی باید هر سړی یو خزه وکړي او ماغه تعلیل خپامو کې او ورته احترام ولري
ویل کیږي چې یو شمیر خزی په خپل میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي خو دا چې ولی وخزه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او نا انډولیو لامل کیدای شي دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استاد کریمه دریس څخه واورو اغلی دریس که په سر کې دارته وایاس چې ولی یو شبیر نارینه لیوی نزیاتی خزی کوي د دې لامل څه دی
د چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کې دی شولې دی یو دلیل دا دی چې ډیر وخت د مختص پټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښۍ پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او دغه په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښۍ ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي وروسته دوی د دوی پارچه دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز کوي او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې ما پلان کې درې خزې دی او د مایو دوی دوی هم او درې دریم و تو نام کې دغه سپڅنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې خزې تجربه کې دوی دویم او دریم ودونه کې
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویم خزې د کولو لپاره د لومړنۍ خزې اجازه لزانه سره لري کراته وایاس چې ولی یو شمیر خزې خپل میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی
تر اوسه چې زه د کوم خزې سره تماس کوم او هغه چې میړونو یې دویم خزې یا دریم خزې کړي اصلا دغه د اجازه کیسه موجود نه ده کچېره دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته ته غیبه باطله ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وی او پاپ یا به دومره د خواند او خزې ترمنځ فضا کرکچنه او د تاوتریخوال نه ډکوي چې بلاخره خزې دو ته مجبوری کې چې سید ته ورشه بل واده وکړي
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه لیوي زیاتې خزې ونه کی
خو خبره ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي او غصب څنګه دوی کوم يرونه یا ځانګړتیاوي چې دی وی خزې د پر خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غصب څنګه کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوصه منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي د غصب څنګه ښه کیسه ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکم شي او اواره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بل اخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کوي او حتی د ژوند ملګری انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښي د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي
د کابل پوهنتون د استاد کریم دریس خبري مو اوریدي د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې تر بیا د خدای پامه
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مروغ او خوخ لره څنګه دی غوخه او ترکاری خوري کنه د کورونا لپاره غوخه او ترکاری هې دی همدارنګه سړی قوی او ځوانم ساتي تا طبیبان وایي چې کله کورونا په وخت ولز ډول غوښه او ترکاری وخوړل شي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه. دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډول غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وای چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتی او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدی عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګرو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولېږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلوري.
امنیتی منابع او تنک دې کسانو ویلی چې د سلمی حوضې اتم امنیتی پوستې کسان تیر ورځم د خپل مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځیدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هر ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې غزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتی پوسته چې دښمن ته تسلیم شوی وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بی ځای او بی وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې سبت خلاص شو چې دا راپور سبت کم. اوهو دا څه کوي؟ دغه هندار را وستا ورایش شروع ک. اوف نا وخت شو.
دا څنګه لزان سره غږیږي؟
تو ګور دلته د رپورت ورکول را باندې نا وخت کیږي. اول ته په سټوډیو کې د نر لور را شروع کړای. نه پوهیږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته وای چې راوزی.
رښتیا وای، اوس هم د رپورت لګلو را باندې نا وخت شو. باید وخت می رپورت لګلای وای. و بخزه رپورت سپتم.
ها ها بس یو څو ثانی نورم صبر وکه چې مال می پنیمایي کې پاتې کیږي چې دا پورا کم.
سم ده لږ ژر کوه.
ها
وای ریمال می پنیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلې بلی و چې دې باندې وهلی وای. زما مطلب سپتم
نه وی زه دا ځل ته ورته وای.
ها خو چې دې ما و منی. او بخا موږ سپ لرو ک دې راج دې باندې چیرته وکی خبوي.
دا سره ول خلک یې هیڅ ادب مشرات مونږ دېز ده. خوی نه چې یو خزه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږي. دومره خو می پریک دی چې دا غدي شوند خاتونه می پورا کم.
د رپورت لیګل را باندې نه وخت کیږي.
ځه قیامت بنه راټیږي.
سوای
وای د شوند خاتونه می پورا کوم.
اوف د شوند خاتونه لا چیرته وي؟
زه خبرم کني زه چې امیر ته ورشو.
هغه دراجه غشوه.
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غونډې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم آرایش می تاسو له لاسه نیم و نیم کلا پاتې شو.
څه به وایو نو، یو پاوم لا دې تارا باندې ده. اوس دغه لا عبرت ډکه کیسه مو واورئ. د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډیرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي و چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تاک څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډیر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډیرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نشوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غالمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي. ته خو دغه کمودونه وګوره، چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی و. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې یې ګذاره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو منه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. خجالت شوم او له موټره مې ځان واچاو. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 2 لکه خوشې کړم. چې غلا نه شي کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی کټ کې راپهوږو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وو چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وو. هماغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه یې اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم درد وانم پخار یو مذہب کے ستاز دستا خبر چی نقلون رنگا رنگ دے ستاز دستا خبر چی نقلون رنگا رنگ دے اوز خوش شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی ازلی دی کشک مادت زان پر رنگ کرے زخو شرابیم.